قناري لوزي قلمنا صوتي صوتي قناري.
سلامنا ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو وایي چې د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړې ده. ښاغلي مجاهد نن د خبره پر خپل اکس شبکې افغاني ټویټر کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې مشخص ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده. دا راپور چې نن یو نامه خپور کړی دی د 2020 کال د اگست له 15مې د 2020 کال د جون میاشتې تر 13مې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو او وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې دي. په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیونه او توقیف شکنجه او ناوړه چلنه او د جبري ورکیدو پیښې مسند شوې دي. په راپور کې راغلي دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دوی په خوخه د څو ځلې مذاکراتو کوربتوب کړی دی. امیر خان متقی د سشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو په نوم یوې غونډې ته ویلي دوی په دې برخه کې یوازې له ښکېل خواو سره د خبرو زمینه سازي کړې ده. د هغه په وینا سره لدی چې په دې خبرو کې پرمختګونه هم شوې دي، خو په پاکستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د دغه خبرو بهیر ودرو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال د څرګندونې کوي چې لدی وړاندې د پاکستان حکومت په ځلونو په افغانستان کې طالبان د ټي ټي پی سره په ژورو اړیکو تورن کړي دي. د پاکستان د پاوز مشر جنرال آسم منیر د روانې میاشتې په 9مه د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستاني طالبانو ته پناه ورکړې ده. له نوموړي مخکې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وي چې طالبانو بیا رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبری اژانس اکاسا ویب لیکونکي نیولی دی. د خبری اژانس نن پر خپل ټویټر محمد حسین ولایتی ویلی دی چې محمد حسین ولایتی د شنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبری اژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی و او د نیول کېدو په اړه یې ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم د ولایتی د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې طالبان لخوا د ویرانی اکاس نیول په داسې حال کې دي چې همدا مهال د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبریالان هم د طالبانو په بند کې دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس یولس پوځیان وژل شوی دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوز په دوو موټرو شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه خودل په شرط مشال اډیو ته ویلي دي چې له وسوالو سره په نښته کې د پوز د یو چارواکي په ګډون یولس نور پوځیان وژل شوی دي. د یو چارواکي په خبره چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوی دي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. طارق طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د برید مسؤلیت منلی دی ویلی دی چې په دغې برید کې اتلسو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو په نننۍ لوبه کې چې په سریلانکا کې روانه ده همدا مهال څلور پاکستاني لوبغاړي اوټ دي او تر دا مهال یو 15 منډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات درته وروسته وړاندې کوو. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته دا مطلب لرو. وړاندې بر سره دا واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکینۍ جمهوري نظام له تاسو زیات کارکوونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي یا شکنجه شوي او یا هم ورک شوي او نیول شوي دي. وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. دا به هم را سره واوري چې په نورستان کې د هغه زده کوونکو کیسه به درسره شریکې کړو چې دوی د دې لپاره چې درس ورکړي له یوې لرې ځایه خپل ښوونځي ته ورسي.
په لاره کې یوه شپه مونږ باندې وځي پی نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرف.
همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې په هلمند کې یو شمېر اوسیدونکو ولسوالیو ته د غزیدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاص نو بیا موږ ډیر وسایو نه.
دا نړۍ مطالبه ته به هم تم شو ملتیا مغاړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام له تاسو زیات کارکوونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یو وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. یو نامه نن په افغانستان کې د پخواني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې د خبرې کړې دي. ارزو امید زهریمل ته زهریمل صاحب ستړي مشه کې تاسو سره د دې راپور نور جزئیات شریک کړئ.
یونا مام نن دا راپور خپور کړه. وی ویل چې وخت د طالبانو لوی ازلی رسیدو وروسته د 2021 کال اگست میاشتې د 2023 کال تر جون د دیشمې نیټې پوري د مخکینی جمهوریت نظام د کارکونکو پاړه باندې د بشري حقوقو د نقض لاته سوزيات پیښ دوی ثبت کړي دي. د راپور ته یونا ما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې عنوان ورکړی او زیاتوي چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سرې نیونې، شکنجه، ناسم چلند او غواخل شامل دي. د یونا ما په راپور کې زیاته شوې ده په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یونا ما له قوله یو شمیر لومړنی نیول شوی بنخونو ته کیچول شوی او یا هم نامعلوم ځایونو ته لیږل وروسته وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ماموریت د بشري حقوقو مسؤلې فیونا فریزر ویلې دي چې له عمومي بخښنې وروسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی او خیانت دی او دا ښیي چې دا بخښنه په سم ډول نه ده عملي شوې. د یونا ما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخښنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونه او سرغړونه ته رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یونا ما د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقض یو له جدي اندېښنو بولي او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د راپور ته غبرګون ښودلی او په خپل ایکس شبکې دا راپور له حقیقت لري بللی او زیاتوي د دوی له لوري عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوې ده. خو مجاهد دا منلی چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبرې دوی په جدي ډول څېړلي دي. د دې وړاندې یو شمېر بنسټونو په ځانګړي ډول ازادي راډیو هم یو شمېر راپورونه خپاره کړل. البته مستند راپور نه و چې ښودلی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو له لوري په قصدي ډول باندې وژل شوي، شکنجه شوي او بندیان شوي دي. دغه پیښې ټولې مستند وي خو طالبانو لکه د نن رد کړي.
ډیره زیاته مننه کوربدان امید زهری ملو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونما د نوي راپور په اړه چې د 2020 کال لاګست میاشت یا د روان میلادي کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې روان بشري وضعیت څارلی او پکې راغلي و چې په دغې موده کې د طالبانو حکومت د پخواني نظام 800 مامورین، امنیتي کارکوونکي او چارواکي نیولي، شکنجه کړي او وژلې دي. په همدې تړاو باندې زموږ همکار مرسلین ارسلا دغه راپور پر جزئیاتو د طالب لولوري د بشري حقوقو د نقص پر مسله د بشري حقوقو لفعال ماهر مومن سره مرکه کړې ده او په پیل کې تر دا پوښتلې ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو وضعیت څه ډول و.
د طالبانو د راتګ نه وروسته په دې تیرو دوو کلونو کې د بشر د حقوقو کوم سرغړاوی چې لیدل شوی دی د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیر کم لیدل شوی دی. البته دا سه نو په خو حالتونه هم ول چې هغه ته د بشر حقوقونه ډیر زیات پایمال شوی ول. مګر په دغه دوه تیرو کلونو کې کتا سو دغه دیش مختلف برخې چې دي د بشر د حقوقونو هر یو تذویر شي پدې کې بدبختانه طالبان له خوا نه د بشر حقوقونه پایمال شوی دي. نو په عمومي توګه دا ویل شي چې بشر حقوقونو حالت په افغانستان کې د طالبان پر اتاک سره ډیر زیات وخیم شوی دی.
وخت د طالبان ول بیرته ستنیدو وروسته د طالبان مشر یو د عفو فرمان ورکه. آیا دا فرمان د دې عمل شو چې د خلکو د بشري حقوقو د نقص مخاوري ول شي ک د دې عمل شو چې خلک د طالبان په دام کې ولويږي او د دوی د بشري حقوقو نقص ته زمينه برابر شي؟
یو خود دوی دغه د عفو فرمان خلک وغولول، مګر لدې سره سره کوم خلک چې وتوانه دل پدې چې هیڅ پکې دی او د افغانستان نه وځي هغه راووتل د افغانستان نه. نو بدبختانه کوم کسان چې یا خو ډېر مثبت بنا ول هغه پاتې شول په افغانستان کې، یا دا چې چاره نه درلودله بدون دې چې پاتې شي په افغانستان کې، نو دغه موارد چې دوی وایي چې دا تاسو موارد یو نام ما بررسی کړی دی، تړلی دی، از ما په نظر باندې کېدای شي چې یو بیلګه وي دغه جنایتونو چې طالبان تر سره کړی.
طالبان له نړیوالې ټولنې سره د تعامل هڅه کوي، هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې له خوا پر رسمیت وپیژندل شي. نو که د بشري حقوقو د نقص موارد داسې دوام کوي، دا څونه کولای شي د نړۍ سره د دوی د تعامل مخه ونیسي او د نړیوالې ټولنې له خوا د دوی پر رسمیت پیژندلو معنی وګرځي؟
ګوره، طالبان په فعلنی حالت کې د دوه خو سره مخ دی. یو خوانه دا کوشش کوي چې بین المللي رسمیت ترلاسه کړي، بلکې په بل خوا کې له دې سره هم مخ دي چې دوی کوم یو توندلاري مشران چې دي، چې دا هغه ملایان چې دا غوي خبرو ته هم دی غوږ کېږدي. نو دلته دوی د دوه ترمنځ راګیر دي. تر اوسه پورې دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي چې اغه د نور دنیا د دولتونو اغه خوخي تر لاسه کی په دې چې دوی وو پیژني. نو زما په نظر باندې دوی داسې کلک تصامیم تر اوسه پورې نه دی ولې چې د بین المللي اغه کوم یو پرشمه پیژندنه چې د هغه خواته دوی لاړ شي.
د بشری حقوقو فعال ماهر مومند و چې مرسلین ارسلا سره د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه باندې چې د طالبانو په اړه باندې چې د بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې و، خپل تحلیل او نظر شریک کړی و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بخښنې لريوال سازمان وايي د طالبانو له حکومت را وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډ ولاړ دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې تیر شپه خبر کړی دی لیکي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته جونې لزده کړو منې شوې، بنديان شوې، د بیان ازادي تر پښو لاندې شوې ده او د بلکې تلفاتو راپورونه هم شته. د بخښنې لريوال سازمان په طالبانو غکړې دی چې د ټولو سرغړونو لاس واخلي. تفصيلي په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د نجونو خصوص زده کړو بیان ازادي او ملکی مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمیر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړي. د سازمان په خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ راوسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. په بیان کې یو شمیر ارقام خپاره شوی ویل کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته، یعنی د 2021 کال لاګست څخه د 2022 کال تر جون پورې، طالبانو 1220 کسان نیولې چې 1318 خزي دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا نه دی لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوی، خو طالبانو تر ډیره معترضې خزي او یو شمیر نور هغه فعالان نیولې چې د بشري حقوقو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو 1.1 میلیون جونې لسانوي زده کړو له 100,000 ډېر نجونې او ښځې په هنتونونو ته لطلوب منه کړي دي. تر خوای د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2021 کال د دویمې روبه په پرتله 25% کمه شوې. د بخښنې نړیوال سازمان داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو له محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. که څه هم د ښځو نجونو په زده کړو او کار د بندیز پریکړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسأله بللې، خو د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه په پراخه کچه غندل شوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 33% رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ سلور اتیا سلنه خزینه او 250 سلنه نارینه خبري اعلان بدند شول. د بخنه نړیوال سازمان د ملکیانو مرکزوب لته هم اشاره کړی او وایي چې د 2020 کال لاګست د 2023 کال تر می میاشتې پوري 1590 ملکیان وژل شوی او 2609 نور ټپیان شوی. یال سازمان دانه دی ویلی چې دا ولسی مرکزوب لا د کومه وسله والی ډلې د بریدون له عمله رامسته شوی خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره روسه کڅام طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوه کړي خو وخت نا وخت د داعش وسله والی ډلې په حملو کې ملکی جوبرا وخت دی. د بخنه نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي، بلکې تاوتریخواله یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونې کړي. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانان یې په خپل سري ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې خبريالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لګکي په خطر کې دي. د طالبان حکومت د دې راپور په خبرګون کې د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هخوا یو شمېر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړل. یو خزینه خبريال چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان شل کاله بیرته شاته لاړه، ولسی وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربا او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کیږي.
یو بل مدني فعال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي دي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي، هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. کرملي مجاهدونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا له دوه کالو څخه به تېرېدلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خند کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع سوله، چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي، هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېنوستل.
خو د طالبان حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړي. په همدې حال کې د بخنه نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي د خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لګکیو د بشري حقوقو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبريالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي. تر خو اید جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادي د تضمین په ګډون ل خپل سرونی ونو لاس په سر شي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینې د مړینې د یاد کلیزې په درشل کې رنی چارواکو د مدني فعالانو په وړاندې سختو ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې ده. تفصیل د نوریاس نورینې په دې راپور کې اورو.
په ایران کې د بشري حقوقو مرکز وایي ایراني چارواکو د حقوقو د فعالانو په ځانګړې توګه د خزینه فعالانو د نیولو لړۍ تیزه کړې ده. د مرکز پرون دوشنبې په یوه خبره کړې اعلام کې وویل په داسې حال کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې یو کال په پوره کېدو دی، په څه کم یوه میاشت کې 22 تنه فعالان نیول شوي دي. د ایران د بشري حقوقو د مرکز په وینا ایراني چارواکو په ټول هیواد کې د فعالینو په تیره د خزینه فعالانو نیولو ته دوام ورکړی ترڅو خلکو کې دی ویری واتساپ خبره کړی. امینی چې د اسلامي حجاب د نمراته ولو په تور نیول شوی او د پولیسو په توقیف کې مړ شوی، مړینې په ټول ایران کې اعتراضي لارونو ته چې ساره نه دی لیدل شوی لاره هواره کړه. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون دوشنبې له ایراني چارواکو وغوښتل چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقوقو د غډلې په یو بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولي او توقیف کړي او په سولېزو لارینو یې سخت محدودیتونه وضع کړي او همې په هغو هدیرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناخت یې نړولی دي. په عین حال کې د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د نوي ښوونیز کال تر پیلې دو او د محصلینو د مړینې د کال پوره کېدو د مخه د محصلینو په تېره د ښځینه محصلینو په لیلیو کې سخت محدودیتونه وضع شوي دي. د دې شوراګانو په وینا په ځانګړې توګه د ښځینه محصلینو په ځینو لیلیو لکه د تبریز د فرهنګ پوهنتون د ښځو په لیلیه کې داسې سخت مقررات وضع شوي چې هغه په زندانونو کې نه تطبیق کېږي. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو په یو راپور کې ویلي چې د دوبني سمستر د ازموینو په جریان کې د پوهنتونونو لخوا په لیلیو کې د وضع شویو محدودیتونو په ترڅ کې هغو ښځینه محصلانو ته چې په لیلیو کې اوسي په څلېرویشتو ساعتونو کې د یو ساعت لپاره د ګرځېدو اجازه ورکړل شوې، په دې معنی چې هغوی درویشت ساعته په لیلیه کې اوسېدو ته مجبوره کړی شوي او که چا له لیلیې د باندې له یو ساعته زیات وخت تیر کړی په اړه سمدستي امنیتي چارواکو ته خبر ورکول شوی دی. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو همدارنګه ویلي چې له دغو مقرراتو د سرغړونې په صورت کې د محصل کورنۍ ته خبر ورکول کیږي، د محصل کارت ضبطیږي او هم له لیلیې څخه له وتلو منع کیږي او د سرغړونو د تکرار په صورت کې په وړاندې نور انضباطي اقدامات کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان منډول ولسوالۍ پیولي سکې د هغو څلورو تنو ښوونکو ژوند درسره شریکوو چې دوی لرې ځای ته د تدریس لپاره ځي.
دلته څلور ځوان ښوونکي ستړي ستومانه ولاړ دي. دوه ورځې کېږي چې له خپلو کورونو راوتلي او ایله اوس د بانډول لیسې ته راورسېدل. وای دندې ته د راتګ او کورون ته د تګ پر مهال د نورو ستونزو سربیره دیرش کیلومتره غرنۍ او سخته لاره په پخو وهي. د نورو په استازیتوب فیض الرحمن رحمانی ازادي راډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړي.
او مونږ څنګه د لغمان ولایت څخه نورستان ولایت منډول لسوالۍ ته راځو، په لار کې یو شپه مونږ باندې وځي په نفر په سر د لار کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرفي. او هغه ځنه چې به مونږ کله راځو نو 10 کیلومتر لار مونږ د بانډول لیسې ته پیاده مزل کو.
خاغلی رحماني وای د میشتې شپږ زره وسو افغانۍ معاش ورکول کیږي چې زیاته برخه ترې د موټرو په کرایه لګیږي.
او دغه معاش دا زمونږ ډیر کم دی، یعنی د میاشتې مونږ ته شپږ زره و نیم سو روپۍ رتبوي معاش د دولت لخوا راکول کیږي. پوهنې وزارت څخه او د نورستان ولایت د پوهنې ریاست څخه دغه غوښتنه ده چې د امکاناتو په صورت کې دغه زمونږ ستونزو ته یو پاملرنه وکړي. د لارې سفریا او که یو کم نور د امکانات او سیستم برابرېږي نو موږ ته برابرېږي.
د سیمه وسیدونکو باید دوی خپل بی وسه او غریب دي خو مسافر او خونکو ته د وسیدو او خوراک څخه تابع کړي ده. په طالبی او د خیر خېګنې په نورو چارو کې فعال محمد یعقوب خان
د منډول اکثر سیمو کې د لغمان د ننګرهار د کونړ د کابل استادان په کلي کې د معلمې په صفت ډیر دي. دلته د سرحدي سیمه ده او د موټرو رفت آمد کې را ډیر جګه ده او په یو رفت آمد باندې دوی خپل مکمل شپږ وزره معاشي دي په کرا باندې لګیږي. دوی چې دلته راځي څلور میاشت پنځه میاشت دلته تیروي، بیا اکثر لارې چې دي پیاده وهي. دلته اوسېدو ځای چې دی د سیمې خلکو لخوا ورکړل
د منډور ولسوال مولوی غلام قادر حیدری راته وویل د ولسوالۍ ګڼ ښوونځي د ښوونکو کمی سره مخ دي چې له امله یې زده کوونکي ډېر ستونزې ګالي.
باندون ریسا استادانو پر رابطه کې دا سی تقریبا وو کسان استادان نرو تقریبا څلور پنځه کسان استادان کم بودی دي. او درمانو رسوالی پس حتا هر مکتبونو کې نگر استادان کم بودی لرو مونه نو دی رابطه کې مشرانو استاد معارف ریسرنا او اتنا دالا رو دی مندون دی پارا توجه خاص رو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې د بانډول په سیر اوګدی دری لسرکونو به برخې دي. په یاد ولایت کې شاوخوا 2500 خونځي شتون لري. د ځای وسیدونکو په وینا چې ډیری مسلکی خون کې نه لري او چې کوم دی هغه هم له نور ولایتونو ورغلي د ماشونو د کموالي او له نور ستونزو سر ټکوي.
اوس به هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغېدونو غوښتنه کوي. وایي چې اکثر ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه خمدې شدوي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنده او کپار ده. دې ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سیندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورښتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي:
نو زموږ ته چې لاره جوړه شي پخه شي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک راباره ونه.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي، په د لس ساعته کې نو سره رسولي بار د مریض وفات وکي ګرځري کې.
د سنگین په نوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتري کې پرته غو ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک یې خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
لار خو ډیره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندونه راسی بیرته هغه هم د بینې یوسي، هغه هم خرابه سي نه. نو لار مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه. لار مو مشکلات ډیر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې. مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلی دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونو پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولی دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کومه بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولی هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه ور ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کنډ او کپر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو افغانان سره خورا ظلمونه کیږي په دا یاران کې. دغه موږ خبرونه ته ورسیږي. دغه دی پاسپورت خلق دی راغلی دی، پاسپورتونه نه ورته ویزه کوي، ویزه نه ورکوي. پشپوش په ورته ناست دي، بعضې شل شپې ورته ناست دي، بعضې پنځل شپې ورته ناست دي، بعضې میاشت ورته ناست دي. نو د جیبو پیسې یې هم وخوړلې، هغه هم باندې واشکې دي، باندې تمامې شوې بله. اوس نو دغه نه لرل چې وی خوري، د خرڅۍ دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي ته واورئ، دغه زموږ خبرې ته واورئ. دغه زموږ په هغه کې دا یارانان سره خبرې وکړئ. دغه په سوو سوو پاسپورټیان دي ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي بله. دې د کور بالا یې سنې بالا دی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناشې مور بالا په اسره ملر ته ناشې د اسره ګرمۍ ته بالا په کیسه کې مونږ نه دی بالا نو.
دا آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته نیک السلامونه باد سلام او مونږ عزیز او الحق ته پر ولایت ګلستان ولسوالۍ د خنجه د کلی خبره کوم. نو تقریبا د ازمر ولسوالۍ ته د یو میاشتې چې خادیه راغلی دی، سیم کارتونه نه پیدا کیږي. ازمر د ولسوالۍ د 50% کې 10% سیم کارتونه لري، د 90% نه لري. نو کوم د مخابرات شرکت چې د ازمر د دا خواهش دی چې د ازمر ولسوالۍ ته سیم کارتونه راواستي او پر کاغذي د سکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي د سکرو ورکړي، خو هغه ازمر په ولسوالۍ کې 50% کې 15% لري، د 95% نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده. یو جهان مننه د زموږ غږ تر یو ځای ورسوئ. الله دې خیر لري.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ته ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې دغه زموږ لارې جوړه شي. نور پر خدای سپارو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی مې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې د تا 15 دقیقې بحث لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړې ده. غلی مجاهد نن د خبره پر خپلې شبکې پخوانی ټویټر کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي و داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د راپور چننیونه مخبر کړی و د 2020 کال د اگست له 15مې د روان کال د جون تر 30مې په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې تیر جمهوري نظام د چارواکو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې وې چې په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیول او توقيف شکنجه او ناوړه چلن او د جبري ورکېدو پیښې مستند شوې وې. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د پاکستان حکومت او جی ټی پی ترمنځ د دوی په خخه د څو ځلې مذاکراتو کوربه توب کړی دی. امیر خان متقی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې ملت ته د حساب ورکول په نوم یو غونډه کې وویل دوی په دې برخه کې اوازې لښکې له خوا سره د خبرو زمینه برابر کړې ده. هغه پوینه سره لدې شو د خبرو کې پرمختګونه هم شوي، خو پاکستان کې وروستي سیاسي تحولاتو د خبرو بهیر ودروه. د پاکستان د پاوز مشر جنرال اسم مندر روانه میاشتې پانه د روانې میاشتې په نهمه د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې غونډه ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستاني طالبان ته پناه ورکړې ده. له نوموړي مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وې چې طالبانو رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا ویب لیکون کینی ولایتی دی خبری اژانس نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې محمد حسین ولایتی د شنبه پورز د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبری اژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی و د نیول کېدو په اړه طالبانو سره هیڅ ډول جزئیات نه شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم په دې تړاو څه نه دی ویلي. او په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یولس پوځیان وژل شوی دی. پاکستانی چارواکو ویل چې د بریدن سهار د جنوبي وزیرستان د شو لام خیسو په سیمه کې د پاوز په دوه موټر شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه خودل په شرط مشال راډیو ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پاوز یو چارواکي په ګډون یو لسنه نور پوځیان وژل شوي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لک تر لګه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوی دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشری وضعیت نازک او لړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کاپ څلورمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتورانو وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وې. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پوښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي، ولس د خیریه کارکوونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټونو د کارکوونکو په نښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي، په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو، خو لکتر لګه د دوه ادارو کارکونکو ول چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبري وکړي. ورزو خپل ملمنو ته لمړی هم سیدی صاحب خبرونه ته خراغلی، ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو په خیمه کې تاسو درلودې او د ماين پاکانو؟ سیدی صاحب زموږ قابل لري.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو در مرما او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګه کې مطمئنن د افراطي ډلو د غلط پوهې پر بنیاد او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخله. دا چې ملت د څومره په دې برخه کې سره ولرل شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئن ملت به دومره صحیحونکی رول ونشلله ولوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی، اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه د انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حاکمیت پر غاړه دی چې متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په څنګ کې پاتې راځي.
او کور ودان سیدی صاحب وروسته به په دې تم شو چې ولس له دیني پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماين پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري، مثلا هم دا د دوشنبه پوراس هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو په افغانستان کې پاتې وسته ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی، اما هم دا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په هر حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې؟
سلامونه درنښت لپاره د مرغ په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو وسته، بلکې په تیرو څلور کلونو کې تل په نخښه شوی دی، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نخښه کړی دي تل همغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کوي، په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې هغه ډلې طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یادې هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوي دي او جنګول شوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړیو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، کغه واکسیناتوران وي، کغه مثلا ما پاکان وي، کغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګواه کې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګدا او بلمرغه د شي بدمرغه جګړه کوي او یو وات کی وی اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګه متاسفانه ده، پاکستان بیا په څیر هیوادونه هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل له دغه بدمرغې ناروغۍ ژغوري. ماين پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحی برخه کې به ځانګړي توګه نو د یو د مخنیوي د پاره کله چې دغه ډله ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه نور قاعده موسسه غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي دا تاسو په نښه کوي یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي خو بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د بده مرغه دغه دا هیواد او دا وګړي هم دغه شي.
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده، اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامه غزا افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکونکو هدف ګرځي؟
ګورې په لوی انزور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه د پښتنو را مسکیږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي هغه په هر برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډول دا و چې قدرت نیول لري په پرسر کې څوک اسان دي یا مشران دي هغه ممکن او غواړي چې د دې دغه وضعیت او د دې واکمنۍ ادامه عمومي اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل اغا جنګیالي روزل دي په تیرو شلو پنځه ویشو د کلونو کې څه ډول ذهنیت یو وته ورکول شوی په کوم کمپونه کې چې روزل شوی دي او په کوم عقیده چې روزل شوی دي دا قدرت تر رسیدو سره سم به یو عقیده نه ده بدل شوی نه یو عقیده بدلول شي په لاندې خطونو کې کلومی او دوه مودریم سطح یا کچه باندې کوم طالبان دي هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د پر رقم نه وي ته کافر یې که ستا تګ د پر رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تر اویا او اتیا او فیصد دی ځکه هغه د لاندې کچې طالبان ټول همدغه دي دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلی دی یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوی دی هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پر بم وتړي نو یو خو خپل همدغه کسان دي خپل طالبان دي هغه بیل دي چې یو ته نن مستقیمه څوک کمانډه ورکړي چې دغه خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نشه شي بیل دي چې یو ته دا وایي چې یو ته شل کار دا وایي چې ویدي نن یو ته دا وایي چې دا کار مکوي دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري یو د طالبانو واکمنی د دې اکوي یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری د شهره د یو سیاسي ځختار لمخه رامنځته شي او هغه بیا د رامنځته کېدو ترڅنګ ولس دې سره ودرې کله چې ولس یو نظام سمي ولر هغه نظام د شګو کور دی نو بیا کله چې دغه شګو کور رامنځته کیږي ټول هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن د نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترسره د لفاله کې یوازې طالبانو په وړاندې نه کله چې یو کور به دیواله وي حتی د نور په وړاندې د فعالیت د لپاره یو څوک پناهګاه اړتیا لري نو ترسره ډلې د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم د فعالیت کوي بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي نو بیا البته نور فعالیتونه پیلېږي البته تمدن راځي البته فرهنګ راځي البته د زده کړو مسایل راځي البته صحي مسایل راځي البته یو عادي ژوند پیلېږي نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې عادي ژوند پیل شي نو ډلې بیا فعالیت نشي کولای بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي نو طبي خبره ده چې ټول د خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د د فزارا مستقول د لپاره فعالیت وکي هغه په نشکیږي او البته په افغانستان کې نن البته چې په هم نن البته
تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم دا سې دی چې تاسو بیلابیل ډلې په دې موضوع کې خکېلې وبللې او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځ شي، پرمختګ رامنځ شي، او په دې کې ساس په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنگیالي چې ستاسو په نظر او 80% دي هغه شامل دي. راځي سید سیف ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لږ خبرې وکړي چې د حقوق کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پیل شو، پاتې ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا کس راجګیږي په مغه خپل افراطي روحیه سره دغه واکسیناتور وژني. چې موږ تاسو عملاً پېښې هم ولیدلې چې په کندوز کې 1 نفر واکسیناتوران وژل شول، او په ننګرهار کې هم 2 تنه واکسیناتوران چې ښځې هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څه ده په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ما ته بل څه نه پاتې کیږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کوم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانی جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندیز یوناما ته کیږي چې چیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکوو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې د سیسې نه خبر شوم په تمام لار کې نجاله. معنا یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی یو ګوند او دی یو حرکت، یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف، چې هغه هلته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملاً ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره، د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی، دا تعبیر اخلي، او مطمئنا یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پراته ده چې غلطه د ښځو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه ویډیو دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پراته ده، او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه ممکن. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تاثیر لري، او مطمئنا د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې، د اولاد د خدمت لپاره څوک کافي معنی اجازه یې، دا حرام کار دی او د الله تعالی په ذهن د مؤاخذه ور دی، او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د دې زمونږ ټولنه د دې مشکلات سره مواجهه تاسو
کور ودان. آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیون افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅ کړی دی. بل لور ته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې شوي دي. بل لور ته کارکوونکي په نخه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسه د خیریه بنسټونو کارکوونکي په 2 کلونو کې وژل شوي، چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثر کړي دا ډول پېښې؟
لپه د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثر کی، ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیر 2 کلونو کې هغه د دې باعث سوې چې دغه فعالیتونو مخ ونیول سی د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه شوې ده زما سره په خبرونه کې چې کله د میلمانو په ځانګړي توګه د ویان ته زبیلا مجاهد مې څو څو وارې دغه توجیه کړی ده څو څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تېرو شلو کلونو کې د خپل جنګیالیو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړه دی د اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي یا دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې کله چې دی خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هر جنګ کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک همداسې غولولي دي. دا د ځان اعتراف دی، دی تاسو د نورو رسنیو په ارشیف کې دی دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه لوړ ټیټ پوړي جنګیالیو د د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره دی د مکاتب بند کړي. دا دی وینا ده. نو دا په دې معنا چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغه خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردوی د اهدافو لپاره اوس چې څه ډول دی واکمني کوي. د نجونو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوي سوی دی، د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت په وایي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دي په خپل دریز باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نه شي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواري وژل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دی منځګړي توپ کوي. دوی درې
بلې آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول په کار دی چې افغانستان ته بشري مرستې را جلب شي؟ ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، طبیعي خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دي، دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکل طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل دې ته راتلم. دا مهم موارد دي، او دا د دې باعث شوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپل فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې په هغو باندې بندیز ولګېدلې، نو هغو څو څو واره ول چې دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده په دې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دغه څه وینه ده چې د خپل فعالیت په مخ شکل چې د تر اوسه ادامه ورکړي، ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځندوي یا به کموي. نو لهذا دغه د طالبانو کړو ته په کتار د دې حکومتولۍ ته په کتو، د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دي، یو ته په کتو او دیغو، او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور له مخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق لبانې راپورونه خپاره کړي دي، نو طالبانو ډېر هرکلی کړلی. نو دې پوړاندې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشري مرستې یا بشري ناورین د مخنیوي دپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې، اونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث سوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، هغه به منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث کوو او مشاهداتي بحث کوو د تېرو دوو کلونو د طالبانو کلنټ په کتو دا ویره خورا ډیره لچ دغه د مرسته به خورا ډیره شغسی منفی تاثیر پروکی او خلک به د خلکو شمیر بدل د لوګي سره کوم خلک لاس پوری واندی دی خو شمیر کې به خورا ډیره اضافه وایي
کور ودان آزاد سیب د بحث د پښې بوت نګ د شوی راځي چې با سره راټول کو سیدی صاحب لتا سبا اول وورو چې څه کول په کار دی وس خو د غستون زستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره د لکه څنګه چې ما مخ کې ویل څه باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده د اندېښنې پر لپسې خودل کې که څه هم طالبان بیا د کشمیرې تر ډیره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګری ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خراب نه ده څه وشي چې همدې شرایطو ته پکتو د نړیوالو مرستو را جلب سي طالبان کوم تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستي کمینه کې ځکه دبليو اف پی تازه ویلي چې وو اکل کسانو ته مرستي درولې دي هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستي ترلاسه کولې او وایي چې کوم مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدیش میر نور کسانو ته هم مرستي ودروي یعنی مرستي په کمی دودي څوشي چې بیرته مرستي را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وس
د مرستو کمیدل ثابت خبر لسه د پاسه یو میلیارد ډالر چې باید د مجموعینا نور هم شو یو میلیارد ډالر کمیږي چې د هغه په نتیجه کې هم دا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته مرسته ونشي رسېدلی خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا لپاره باید کار وکړي او دا هغه پسند کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي ترڅو چې یو خلکو ته باید دروغ ونویل شي دروغ ولې کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکتب مکاتب خلاص کی په لیاز د خدای مکاتب خلاص کی هغه ورته سر خوري او وایي چې مونږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو منګه حکومت باید د منبر سره په تفاهم یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل د پوهې په مقابل کې درېدل یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي یعنی دې سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی دي ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دې نوانو دي په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي ملت غولول نه دي په کار جبروتونه تیر شوي دي دا جبروت په هم تیر شي د حق د پاره کار کول په کار دي او ته طالب یو شمېر مشران چې د حقایقو باندې پوهېږي او ته دې له هغه پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف خو موږ هم دې مخالف ناستو
بله کور ودان سید صاحب مننه او سلامات او سید آزاد صاحب تاسو د پای خبري هم او څه وشي چې افغانستان ته مرسته راجلب سي د طالبانو تګلارو ته پکتو څه کول په کار دی پلان وخت
د بشري ناورین د مخنیوي د فارا د بشري مرستو لړۍ باید هیڅ عنوان ونه درې شي لپاره د مرغ افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي یعنی په تیرو سلویشت پنځوس کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې لکه کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې ساره په تیر کې نه لیدل کېږي نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دا عمومي بلکې اضافه شي او د دې لپاره چې څه پکار دی د افغانانو هغه د شکرا چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غار کې ووسی د همدغه ادارو سره چې نړیواله مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیل هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسېږي د دې سره باید خبرې وشي په متواتر ډول او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې همدغه خلک چې په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسېږي دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه به وځل کسان یا ټول افغانان به وځل دي هغه حالت داسې و زمينه مساعده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبی امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي درېم به اثر چې ټول بحث به د طالب تور کوي تر څو پولیسو طالب په واکمنې کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي هغه یوازې د بشري مسو بحث نه دی کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولید نه داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونکي نو دغه ستونزو حل مستونزمنه ناممکن ښکاری. نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دا دی چې طالب باید تغییر ومومي. طالب کې تغییر راشي نو تر هغه پورې به په دغسې مسایلو کې د پام وړ تغییرات ونه لیدل شي بدبختانه.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسې اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب الله آزاد نه ډېره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.